خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې سویډن وایي د افغانستان په بیارغاونه کې به نږدې 1 میلیارد ډالر مصرف کړي له سویډني چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو په اړه به دا هم واوري چې د کډوالو پر ستونزه شخېدلی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وايي ټاکل شوی دی چې د اسیا ژبه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسی د امریکا اپوز وايي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي چې له داعش سره جنګیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وايي ټاکل شوی دی چې د اسیا ژبه کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسی تمه ده چې د اسیا ژبه کانفرنس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وسی د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شودل سوي دي چې له تروریزم مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی د سولې ادارې شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل
د وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وسی د حکومت پلاوی او د سولې د عالی شورا غړي به ګډون پکشي وکړي
د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال اپریل سوې د جولای په میاشت کې ورسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره سول د امریکا پوزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشي سوي دي خو وروسته د امریکا د پوز د مرکزي قمندان ویان پیتریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشي سوي دي راډیر زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو یوازې استخبارات معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو څارنه کوله د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشي سوي دي هغه امریکای اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوه او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو اتویش کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پرې وښځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ دغه اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو سمیت چې ذهني ناروغ بلل سوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نسی خوشی کېدلی سیمیچ په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لیپنوم پرې بشزي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول سوی وو مارشا د پیښې پر مهال 60 کلن و پولیسو ویلي چې سمیت غوښتل چې یو څوک ووژني او لی په وهلو مړه کړی و بیا هم شرغلاست د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي حیدر العبادی په یو بیان کې چې نن خبر سو ویلي دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي علی عبادی زیاته کړه چې د یو کنټک ترکی ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نینیوات لزغروالو ګاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضي تمامیت تیاری دی د عراق د بهرنیو چار وزیر هم د نږدې 1.5 ترکی پوځیانو او 15 ټانکونو داخلېدل د عراق خاورې ته تیاری وبله او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی ترکیه سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي ترکیه سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقره له دې هڅې خبر دي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیه له پوځي مداخلې خبر دي خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیه هڅې همغږې نه دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړي. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل دا وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یوویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپاره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د عدیسه سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په عدیسه کې نوې دنده پیل کړه تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویریږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال یې د عدیسه د ښاروالۍ لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه چې خبرې اترې به پرېږدو.
په روانه خبرونه کې مو دا مسله د سیاسي چارو لوی څېړونکي سره څېړلې چې شاید د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی نیابتي جګړه مار سره خبرې نه کوو. موږ اصل خبره کوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې په خوست کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. مټره د هلمند راول دواځه خوست ته راځو. بس مټره راولو دوه راولو انډوالان راځي دلته.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خپرو. د سویډن سر اعظم وی له افغانستان سره د همکارۍ د لسکلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سر اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کړي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو وار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیایي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لوین وای د افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په یوه لانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتې جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. ښاغلی سهر وویل
یو تعداد افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل او غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو اردو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبرې به کوي. دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر دوی یادوي یا مخفي سوایو چې د محکمې لخوا رد شوي دي. دوی زیاتره غیر قانوني ژوند کوي یا پټ ژوند کوي. د دوی تعداد تقریبا د 60 زرو نه زیات ده په سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت کوي. دغه ممالک نه قبلوي ولې افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی. نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري او ډیپورت کوي. دغه افغانان کولای شي په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. دوی حل زل داسې دي چې داسې او توافق لري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کم تر. نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې ویل اشرف غنی څخه سویډني چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه مرکه
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غني به په پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غني ګډون تر اوسه رسما نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 22 غړیو غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکل.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غني به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د 22 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
د آسیا
د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بېوزلۍ او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. لبلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به همدراز له پاکستانی چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښیي چې له دوو مهمو ګاونډیو سره یې خپل اړیکې ښه کړي دي.
په راپور کې مو د یوه افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه واخیستل شوی واورېدل چې د چهارشنبې په ورځ شایي ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غني تېره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته به ځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غني د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. که چیرته د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپي شوی وي، پر طالبانو به یې اغېز سوي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیځ یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غني به د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورسپانې په وینا کې ملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د تیر نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خبرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره یې هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندوز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د واشنگټن پوست په وینا واوریدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډېرې خرابې کړي او ډېرې متاثرې کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکه په سر کې ښاغلي خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
او مالک اوسنه چې د ملا عمر د مارک خبر هم چې پټه پاتې و، نو خلک شک مونږ کې ممکن تا د قضیه تر دې هم جدي اوسې اختلاف تر په خوا زیات جدي اوسې د طالبانو په لیکو کې. تمام دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوې حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوه کیږي او دا مله موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري باندې هغه په رضواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستی کې په فرانسه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله، ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغیز لري؟
دغه په مورز باندې افغانستان د حکومت موضوع څخه د کرګي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې دلته مخامخ پاکستان سره خود سویل شي د ډاکټر صاحب سره معمولا وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی چې نیابتي جګړمار دي، زمونږ نیابتي جګړمار سره خبر نه کوو، مونږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه پخوا چې مونږ سولې ته په کوم نظر کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې د طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه پیسو پیو سرانی شي او بل اخر فکر کوي چې د سولې مثلا ملا برادر سره ده یا مثلا یو بل بشر سره ده. لا څه نو اوس طبعا افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره کوي او د هغې په رڼا کې او بیا د سیریزم ورته جوړوي چې طالبان سره وکړي. خو فکر نه کوم چې مشخص هدف ولري طالبان اوس. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي
ښاغلی خلیل، یو داسې نظر هم موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپي وي، که وژل شوی وي، او که دا ماسې اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زردغه منطق سره دې موافق نه ما اصلا دا موجود د منطق سره چې طالبان ممکن کې یو وسی یو لاس وسی نو فاصله سره افغان حکومت سره سوله وکړي شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه چې دا نه کیږي، ځکه په معمولا کومو تاسو د اسلامي نهضتونو تاریخونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ او ګروپ منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په عکسله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا بېلېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو واده لري، د بلې ډلې تر شا بل واده لري، چې بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغه څه نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیلو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په فرا کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې ساړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فرا ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فرا د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ د بادغیس، فاریاب ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو اوسېدونکي دي چې د نامنی او بېوزلۍ له وجې له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
کور مده کندی اندې چې مال څه خلې د ما بولار خپل د بدبختی را غدي هم ته کندې نن دور پند د خواشه می پند د خپل د مسکینه را غدي خپل د دروازه چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
د بدبختی سره غلې چې مقصد تا کوټو ته و جنگ دی. مثلا دا من چې وو کې نه پار مو ګرځي شاله شي دا سوي دي مقصد دا بدبختی دل تر غلې و دا کوم کوته نو ډیر خوشاله
پام دی. هلکه د فراه ولایت د کډوال ریاست چارواکي وای چې دوی د شمیرو لمخه په فراه ولایت کې 1600 بدایي شوی کورنی موجود دي چې د جګړې له امله خپل اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېری بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو وسو کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په سش کال کې موږ شپاره سو دو دېرش کوره هغه بې ځایه شدگان چې په نامنی د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرارجات کې چې دوی امن دي ځای پر ځای سوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړي دي سروي کړي مو دي. په هغه جمله کې 1500 فامیله مستحق ګڼل شوي دي چې په دې 1500 فامیله کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودی ته موږ توزیع کړي.
ډېرې بې ځایه شوې کورنۍ د فراد شهر په دشت صوفي، کورجی او ننګاب سیمو کې په ډېرې ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوي چې د ژمي سړه هوا یې هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم خان د کندهار لیکي که چرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي، د طالبانو ترمنځ به خپلمنځي جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغیز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي، د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی طالبان شای ژر اقرار ونکړي چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. کریم الله جعفری له زابل لیکي، پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خپرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي، تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخر به پاکستان اعتراف وکړي. ثمرګل له لشکرګاه لیکي، زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نمونه اخیستي دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید داسې د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وځي. له همدې سره 8:30 شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا اپوز وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم سو. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پر نوول چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډلې وژنه د یو تروریستي برید په توګه څیړي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د دساسي می اشاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړه چې له ده د ګرجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا سړي راډو پر روانه خبرونه کې په وړاندې باور چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو گاډو میله کیږي. دې میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورځي او خپل موټر ورولي. خوست پر راشو په کابل کې د مدني فعالانو وی خبرې ته. په کابل کې شمیر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروستۍ مصوبه په سختو ټکو وخندله او هغې د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پرېښي او د عقرب د میاشتې په ستره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بېخبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغه چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یو مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا داس یو مسوبه تصویب کړه. هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د حکومت د اقدام د مدني فعالانو لکلک خبرګون سره مخسو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغانده او هغه یې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدي د حکومت د کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوالې لامې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مسوبه بالا سره کتنه وکړي، دا چې قانوني تر پښو لاندې کړی نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په 16 نیټه په کابل کې لسکونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی و. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی و تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سوی و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپوردشي مادې ته په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامیې کې غوښتنه شوې چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمه په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نه سي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ته ورسو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله لګی شي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی.
کسه هم په خوست کې لزګونه بارکینونه یا موټر پلورنځی شته چې هر ورځ پکې د موټرو ګڼې سوداوي کیږي، خو تر څنګ د خوست د متون په خوړ کې هم د هرې جمعې په ورځ له سهار تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لوی امیره جوړیږي. د غمیلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټي کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ راډیو ته وایي چې
زاجی جهانگیر سودوي والا خېری په بده هیڅ سودوي کیږي، په بده باد سودوي نه مټر چې کوم ډېر سو کار اړوند پېدوږي، دولته د خلک زګه ډېر به درځي.
دا ښه ګړای په بده کنه چې مثال د خبره راسه لک پیسې سرایي په بده یو سړی مټر کې پېدو پوبی د سکوټر نه په خلوشي خپلی کې د بیاي سامان کې وري دونا کې وري بلشای کې وري بلشای کې وري بیا چې کیمه ورس خواخانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي هي ته اونکو پوبی ده.
د خوست متون مليته لکندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل گاډي د خرڅان نه لپاره راوړي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وای چې په دې ځای کې خه غریبي کیږي.
نو میر احمدین زه د هلمند د ولایت اګریشته ولسوالیم. بس په تا کې رازو، په میاش کې رازو، په پنځو ورځو کې رازو. مټر د هلمند راو دواجه خوست رازو، بس مټر اولو دوارا اولو انډوالان راځي دلته، یو 15000 ولزه روپی راته پیدا کی بیا بیرته زو. تقریبا موږ یو شل کسان براغلی، بس گای 15 خرڅي، گای 2 خرڅي، گای 10 خرڅي، بس دا خو نصیب قسمت گای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کسه هم د متون په ملا کې سودای په خوړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول په کې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات لکبلې سبا ورځ د موټر اخیستونکو او خرڅونکو ترمنځ داوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوی چې د بارګین سٹاپ مته لیکل کیږي، په غې کې ګربدال، سپینټر، امبولانس او کارډدار سوی تل لیکل کیږي. ویلې چې په کوم شای په سٹاپ کې ولې کله شي، په غې کې کومه خطیر شي، هغه مسلیت د بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خوړ خوري. یو تن کباب پخونکی په دې میله کې ل خپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هرې جمعې په تیرې دوی کاروبار ښه کیږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډېر والی راځي.
لاله درزو شي مخکې مو دوه سره یو نیم سره درې سره غوښه او سلووس یو مان او ټکی لو غوښه او بس.
یاد دی وی ل پخوانه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوری پوری سیمه په شمیر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څاروي ملي جوړیږي، خو په دې ورستیو کلونو کې د مورغانو، بایسیکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې ملې هم دود شوي چې ګڼ شمېر خلک پکې راټولېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هیله درو غو جوړو سی په نننې خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د ایوا د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او حکومت څخه ورچی د غیستونځي ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپل ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځي ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي، بیا په چیره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد زه یې پکې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې زلبلې وي ودیم نه چې پیدا کولی ام اقتصاد یې زه یې په دوی ام نه امنی د غونی ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو دغه د دا نورو دمور سره خو یې خپل پیدایي نه لري. نو خو بس دغه اقتصاد دغه زه یې په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود زه یې په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بل ته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورین د فرا ولات ما سلامونه لیکل د غذیره د کارکون کې اوریدم کې ټول ومنې ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخفر دوړ روان دي. هر څو اقتصاد په خوشاله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا پالیسی.
نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پتماس کیا ما الحمد للہ نورستان عمومی امنیتی وضع تیرو بیا لس کلونو په نسبت په سلو کې اویا فیصد ښه شوي ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهي له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوي دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز عوامه لسالید چې یو به امن لسالید دغه سین به هم فناخولې ته بدل شي. و سلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت گیزاو ولسوالۍ سودا اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات سودا اله لروش په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزون ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي. سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښواد لښساده ایش هغه ټولګي تورځي برتراجي.
السلام علیکم. قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی. دا د غورک ولسوالۍ کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت صدا ده چې د غوانو پر خو چې دا کاردار سره وخت.
السلام علیکم. زنور صدیقی د پکتیا ولایت یعوب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو تخفل پیغام شوتم. پیغام می داده چې د پکتیا ولایت د یعوب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي. هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمې په برخه کې وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یعوب زاده ورسوله و 50 کیلومتر سرک کوي شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه سرک نه پخېږي. او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي، د بیماری په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. که چیرې دا وازه دوام وکړي، با د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو، ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مسلم حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم، کلاد پکتیا ولایت ته خبرې کوم. او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري، څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سویډنو کې مړ شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د نیستي نه ورځي هغه ته جنګو ته مخه کوي، نه بل لاره نه لري. څه وکړي، خلخانه یې ورته وږي ناست ده، مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور وغیره زموږ په معاملاتو د کچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 د ټیمپو راشي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلیو تېرنه نه شو وتی او کوو. موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا امیر سره نه اخلو، خو موږ د بره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته پو د پاکستاني پولیس نه شي، او که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړي، لکه د کرزي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه غل خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه نه ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نورم په مخه ښایم.
سلام علیکم، آزادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته، وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي. ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نه ونه ډېر مننه کوم چې دا غمو پیغام بار بار خبر کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل دا غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاری توب یا کاری پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، او زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي کم سوی هم نه دي. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بل خصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپل په خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په سل متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي یا پرې کړه په جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي د موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څاند از پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته پرې کړه په جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته وا دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسو رشوت خوړل کیږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینیا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې دې برخې پریږدي. موږ غریب خلک یو، زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځاله بیرته جوړ کړو. زمې د یخنۍ د ساړه دي، زموږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوې دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دو زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ په شرطپاد ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزور دی، ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره د خیز سیری د پښتو سزا ځکانه په لږ نور مقامات هم دا وختونه ده چې دی لارې خلاص کړي. وسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي. تر هغه سره بیره په بازار کې د کاجو شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه ملکینه کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاسبین مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټول دنیا غصب کړل او زراعتین چې ټول وچ سورې سانان وچ سول کاریزونه وچ سول خلکو انداري وبرنه پر د ټوک شنه ولې. نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خار ز دفاع نه کولای سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکي. نو زما پر ډاکټر صاحب چې رغب نه باندې ځغ دی چې دا غاسبین مخونه شي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي. اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مخصوص خبر کمال جیساس خاز یو دیلر والا ما ورورا بدوائی دی کانٹو والا مخنیوائی ویسی سو کی زیاد وزن راوڑی لواقع مروسا سورا دیگو پیسی اخسل کی گی از مقام مخی درولی اسنگ مدران لار چی دی پیسی اخلی بغلا باندی گاڑی بیا پریزی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر سی زیاد وزن راوڑی پیسی نگی پاتی کی سراوڑی اخد دی بیانا پریزی دیدی مخنیوائی باید وائی شورو را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پراوالا چھنا سلام دا ہزاری رے ٹول کر کون تا ورے دین تو ورن دا زنی پیغام دے دا پار پار اکثر سالی کے دوا شندل کیجے ناروغی پیچھے کر جلدی ناروغی بن جائے خواہش سے کچیری دار دولت کی او دوا دواسیان و بعد دهلان سے کیوں داخل ہوتا بعد دهلان و کچیری دار دوا مستاش تاسفاری مکازی او دوش دوا بعد دو کچیری داخل گو رختیا کتا غانون کیا دوش دوا کپاشن و پاشن سے داخل گو نور درات تاوان کنا بند خوش خلق بیسف شمان دی بیسی کرینا سرکل پڑی رو لسوالوی کی لگا بکا پسورو گلستان پر رو لسوالوی کی میشه کنا رسے پر درجت رسید لیلی لیکن جلال پیام نسل کی عوضہ پیام پر لوٹ شارعہ کتر والا سے السلام علیکم
بلے سلام علیکم پر دنیا ما دا کندہار دا جڑی ولسوالی سا نظمہ دا ورطلو چرواک سا دا خواہش تی چی دا جڑی ولسوالی تی چو توجہ ہو کی برک نن لری جلوب میدان نن لری او پارکون نن لری انو زه غواړم د کندهار والي سره چې لازمور جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي ډېر مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو پیغام پریښی وو د ازادي راډیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو فونی تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې لانیږي نو قلم در سره واخی او شمیره ولګی مشته زنګ وهی تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کمیتی بیا کسو پنا خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو دا چار جبان گونجے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پی پی غور